دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د چین او پاکستان د پروژو په اړه د پاکستان پوځ بیان، د چین او پاکستان اقتصادي لار او پر سیمه د دې اغیز، په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکوونکو اندېښنې، په پاکستان کې د لږکیو پر ضد تاوتریخوالی او د افغانستان دفاع وزیر خالد څوکۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه، د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ایران ته یمن ته د وسلو استولو په اړه خبرداری ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل، د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي چې مشري به یې میجر جنرال کوي. آی اس پی آر دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستاني او مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي لار په ګډون د 640 اربا امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. بیان وایي د روزنې په نتیجه کې بعد ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تیر کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمي پبلک سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي ول. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې 3 سرتیري ژوبل شوي دي. استخباراتي او امنیتي چارواکو بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل، وسلوالو 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په تنګي بدینځیو کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې راکټي برید وکړ. د مسعودو وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق د برید پړه منلې ده. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته ویل، د یادو خونړیو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته ویل، د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاڅي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بین الملی تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعثګرځي، د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنۍ په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما ویل، ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې رپورټونو وویل ښایي ایرانۍ کښتۍ په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل، امریکایي الوتکې وړونکې بیړۍ د یمن ساحل لوري ته په لار ده. دی وایي د دې اقدام موخه دا ده چې د عدن په خلیج او سره سمندرګي کې د کښتیو او کاروباري بیړیو آزادانه تګ راتګ برقراره وساتل شي. په عین وخت کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو پر ضد له یوې میاشتې راهیسې د روانو بمباریو پای ته رسولو اعلان وکړ او وویل چې خپل پوځي اهداف یې ترلاسه کړي دي. ایران د دې اقدام هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال ووژل شول. اروپا ته د تلونکې د کښتۍ پیښه د مدیترانې یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. یو این ایچ سی آر تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شویو کسانو سره د مرکو پر اساس د وژل شویو د شمیر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالویو چارواکو د انساني قاچاق په شک کې د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو د ډلې یو شامی کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکې کښتۍ 8 ژغورل شوي کسان سیسلي ته ورسول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 60 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میری هرف پیګاب وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پریکړه کړې او زیاته کړه چې ټول مصریان حق لري چې له قانون سره سم ورسره مساوي او په انصاف ولاړ چلند وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د هغه ملاتړي د هغو کسانو وژنې په تور تورن شوي ول چې د مرسی پر ضد احتجاج کاوه. د مرسی ملاتړیو پر مخالفو مظاهره کوونکو حمله وکړه چې له کبله یې نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. مرسی د سکندریه له ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یوه زندان کې دی. روسي وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ویلي د غربي هیوادونو بندیزونو له کبله د روسیې اقتصاد شاوخوا 8 ارب امریکایي ډالره تاوان کړی دی. تېره ورځ د اقتصاد په اړه پارلمان ته د خپل کلني رپورټ وړاندې کولو پر مهال نوموړي وویل سږ کال ښایي تاوان څو چنده زیات وي. د خبرونو پای. خبرونه مولا بشار رادیو واوریدل. تاسو موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان پوځ وایي په پاکستان کې د چین په مرسته د پروژو امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. د چین ولسمشر پاکستان ته تر سفر وروسته انډونیشیا ته تللی د پاکستان پارلمان غړي له بیجینګ سره دا اړیکې مهم بولي. ځینې شنونکي البته فکر کوي چې د چین او پاکستان ترمنځ شوي تړونونه ښایي په سیمه کې د نفوذ زیاتولو معنا ولري.
ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر وزیر دفاع معرفی شود.
د افغانستان ولسمشر ویاند وایي له خلکو سره تر سلا وروسته به د دفاع نوماند وزیر پارلمان ته ورپیژني. دغه غږ چې تاسو واورېده د ولسي جرګې د لومړي منشي وو چې ویل یې چې دغه نوماند وزیر باید ژر معرفي شي. د ننګرهار ولایتي شورا له حکومت غوښتنه کړې چې ولایت ته دې زیات سرتیري ورواستوي.
تمنګ د ننګرهار امنیتي مسولین کشفی ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کو زمونږ کم دی.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو د نامنه او نجونو پر تعلیم د دې اغیز موضوع څېړل ده.
دا حالات لږ خراب شو. هغه ودینه یوازې تعلیم نه زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
مشال رادیو سره اوسه. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل د پروژو او چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالیونونو جوړوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډویژن د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ویان میجر جنرل اسیم سلیم باجوال اړخم شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سیکیورټي ډویژن کې د پاکستان پوځ 9 بټالین او د سیول آرم فورسز 6 وینګس یا برخې به شامل وي. د دې ډویژن مشري به د پاکستان پوځ یو میجر جنرل افسر کوي. یاد دی د چین د صدر د پاکستان په دوره کې دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو منصوبې لاسلیک شوي چې پکې زیاتې توانایي او د انفراسټرکچر په اړه دي. وضیح دیوي د منصوبه بندۍ او د ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکوونکو د چین ماهرینو او انجینیر سیکیورټي لپاره به سخت سیکیورټي انتظامات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي.
رابی رپورت مو اوریده د چین ولسمشر شی جین پینګ تیر ورځ د پاکستان تر دوه ورځنی سفر وروسته انډونیشیا ته ولاړ. په پاکستان کې نوموړي له پاکستاني مشرانو سره د عربونو ډالرو د پروژو تړونونو لاسلیک کولو سره سره د هغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړه. دا چې د پاکستان پارلمان غړي د چیني ولسمشر وینا او دغه تړونونو ته په څه نظر ګوري په اړه احمد الله معلومات راکوي.
د چین د صدر دورې او دې دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري؟ د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي،
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږ د گاونډي ملک او دوست ملک صدر نن خطاب وکړو، پاغه کې چې هغه کم د خپل جذباتو اظهار وکړو، موږ د هغې قدر کوو. د پاکستان سره د دوستۍ، د گاونډګرۍ او د یو لانګ ټرم د پاره هغه چې د کوم منصوبو اعلان وکړو، نو یقین چې دا د پاکستان د پاره د سلو کال د خوشحالی یو زیر دی او دا د وخت تقاضا ده چې مونږ د خپل گاونډي ملک سره یو ښه ریلیشن قائم کړو.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېرې لاسلیک شوي دي، خو حکومت لا پکار دي چې فائدې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه هویم چې دا پاکستان په اړه ډېر عزت خبره ده، چین راغلی دی او چین خپل طرف نه خو هر څه کړی دي، خو موجوده حکومت چې دی هغه کاریډار بدل وایي ټول طرف نه به راغلی. نو مطلب دا دی چې زمونږ مین کاروډار چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا به زمونږ
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي،
څنګه بار بار خبرو کې ویلې شو چې دا به د دې خطې لپاره د ملک لپاره گیم چینجر وي. واقعي خبره ده، 45 بلین ډالر انویسټمنټ چې دلته کېږي، کمالات چې زموږ تیر شو د 13-12 کالونه، نو یقیني خبره ده دا فارن نور انویسټر لپاره هم یو میسج دی. او دا چې په صحیح طریقه امپلیمنټ شي کومې منصوبې دي، نو یقیني طور دا به گیم چینجر وي د علاقې لپاره د ملک لپاره.
د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له مشرتابه سره د عربونو ډالرو پروژو تړونو لاسلیک کړل. ځینې شنونکي او څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا له دې کار سره چین په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي او که څنګه. همداراز له دې تړونونو سره به د سیمې پر امنیت څه ډول اغېز وي؟ د دواړو پوښتنو ځواب منور شاره کوي.
د چین صدر د پاکستان د سفر پر مهال د دې هیواد سره د کاشغر نه گوادر ته د لوی اقتصادي لارې په شمول یو شمیر اقتصادي منصوبې لاسلیک کړې چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په لګښت به خواوشا په 10 کلونو کې سرته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دې سره به په سیمه کې تجارتي هلې ځلې زیاتې شي او داسې فکر کېږي چې په پاکستان کې دننه به د امنیت په راوستلو کې هم مثبت کردار ترسره کړي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې په دې ذریعه چین په سیمه کې خپل اثر رسوخ سي ورکول غواړي. په دې هکله د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي، چونکہ ہند، پاکستان او چین دواړه خپل مخالف هیوادونه غړي، نو ځکه په پاکستان کې د چین لاړخه په دومره لویه پیمانه سرمایه کاری ته د شک په نظر ګوري او داسې فکر کوي چې دې سره به چین په سیمه کې د هند خلاف خپل قوت لا نور سیوا کړي. خو داسې نه ده، د سیمې هر هیواد د بل هیواد سره د ښه اړیکو په ساتلو کې خپلواک دی او بیا چې کوم هیواد پرمختګ کوي هغه د شخړو نه ډډه کوي، نو هند ته په دې حقله اندېښمن کېدل پکار نه دي، بلکې پکار دی چې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره د انصاف په بنیاد خپلې مسلې هوارې کړي.
هلته
د هندوستان حکومت لا هم په رسمي ډول په دې حق لاس نه دی ویلي، خو هندي څېړونکی منوهر سنگ بترا د خپل هیواد د ممکنه اندېښنو په اړه وایي، اولنۍ خبره خدا ده چې دغه اقتصادي لاره به په سر کې د کشمیر د لانجمنې سیمې نه تیریږي. نوموړی زیاتوي،
یوه بله خبره ده چې چین ډېر دله دا مونږ ته ویلي دي چې هغه د برم پوتر د سیند هغه اوبه ته واړوي او که داسې وي نو د هند لپاره به ډېره خطرناکه زمینه به برابر کړي، ځکه چې دا سیند چې دی ډېر زیات ځای دی چې هغه د هغه ځای څخه چې تېرېږي. زما په خپله دا عقیده ده چې دا خطرناکه خبره ده، ځکه چې د هند سالمیت او د هند امنیت به خطر کېدای شي، لکن تر اوسه پورې موږ نه شو ویلی چې دا به څنګه ختمي.
بلخوا د دفاعي چارو څېړونکې عائشه صدیقه وایي، تر څو چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ موجود وي تر هغې به دواړه هیوادونه د یو بل په اړه اندېښنې لري. بیا د هندوستان او چین ترمنځ هم کشالې شته، نو ځکه هندوستان په پاکستان کې د چین هر ګام ته د شک په نظر ګوري.
چائنا اور ہندوستان کا جو آپس میں مقابلہ ہے
که هم هندوستان او چین له یو بل سره تجارتي تعلقات لري، خو په بنیادي توګه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مسئلې هم شته. بیا چین په برما او سریلانکا کې هم بندرونه قایم کړي او داراز یې اوس د ګوادر بندر چارې هم ترلاسه کړي چې په وخت د ضرورت د پوځي مرکزونو په توګه د استعمال امکان لري. نو ظاهره ده چې هندوستان به دا فکر کوي چې چین تې چاپېره تاو شو، یعنې سیمه ییز امنیت په ممکنه ډول له خطر سره مخ کېدلی شي، خو دا اوس په پاکستان پورې اړه لري څه ډول د دې اقتصادي لارې نه مالی ګټې هم ترلاسه کړي او د سیمه ییز سیاست او استحکام لپاره د ګواښ مرکز ته جوړېدلو نه هم ډډه وکړي.
پاکستان کتنا هوشیار ہے اپنے تحفظ کرنے میں.
خو لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وایي د سیمې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د پاکستان، هندوستان او چین ترمنځ بنیادي مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې شي. که نه وي نو په دې سیمه کې به دغه ډول ګټورې منصوبې تل د اندېښنو سره مخامخ کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روژنه ورکړي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیې تر مخه له آرمی پبلک سکول پیښې راپدې خواهیې د تعلیمي ادارو 10,228 ساتونکي روزلي دي او 10,610 د سکولونو ساتونکي نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې روزنه ترلاسه کوونکي ساتونکو کې 3,903 ساتونکي د هزاره ډویژن، 2,192 د بنو، 1,938 د مردان، 1,306 د ملکن، 909 د کوهاټ، 1,514 د ډېر اسماعیل خان او 390 د پېښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي. د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره یې د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعه هم کړې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروستو تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده. یاده دې وي چې د تېر کال دسمبر په 14 نېټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې 150 زده کوونکي او استادان ووژل شول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمیر ناحکومتي ادارو یا ان جی اوګانو کارکوونکي وایي له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی وایي ورته له وسلوالو د تښتونو او وژنو خطر ورپېښ دی. پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې فعالې دا ادارې څه کارونه کوي او آیا حکومتي چارواکي دوی ته د ورپېښو ګواښونو پخلی کوي او که نه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه معلومات راکوي.
د رکبې له پلوه د پاکستان تر ټولو په لویو صوبه بلوچستان کې د حکومتي ادارو تر څنګ غیر حکومتي ادارې هم د ژوند په یو شمیر برخو کې کار کوي. په دې غیر حکومتي ادارو کې کار کوونکي کسان وایي له تیرې څه مودې راهیسې په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې سوې دي. له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې له غیر حکومتي ادارو سره کار کوونکي یو کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا امنیتي اندېښنو ډېر خلک پر روزګار پرېښودلو مجبور کړی دی.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بیخي ډېر خلک اغوا شول. هغه ودا ته نه ګوري چې دا د کور حالت څه ډول دی، د شا لخوا څونه پیسې لري. خو یو وار دا ډول وسو چې خلک اغوا شول، هغو سره ډرایور هم اغوا شوي. دا ډرایور زخم په کروڑاو روپۍ غوښتلې. د ډرایور به څونه تنخواه وي؟ نو 20,000 وي، 25,000 در سره به تر دې به بالا نه وي. د هغه نورو خلکو څخه د پیسې وصولولو دپاره اول وار ډرایور حلال کړي، ډرایور یې مړ کړي چې هغه نور خلک هم وویرېږي موږ ته پیسې راکړي. مطلب ویره دا دونې ده چې ډېرو خلکو له دغې ویرې څخه نوکرۍ پرېښولې.
د یو غیر حکومتي ادارې بل کارکوونکي هم د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د دوی دفترونه بند پراته وو.
موږ چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر چې کوم خلک دي هغه په دغه اړخ کې ډېر زیات ستونزې لري. د تېرې میاشتې
د اتلس تاریخ څخه بیا تر د اوس شل تاریخ پورې دفتران تقریبا نیمه دفتران بند په بدلی پښتونخوا خبره کوم. وجه دا وه چې په دغه سیمه کې آپریشن شروع دي. آپریشن دا لږه وه چې په ښار کې وو، په بېلابېلو علاقو، په کلي، دغه ته په رول ایریاز کې دغه شروع آپریشن شروع، نو په دا وجه دفتران بند شو.
د غیر حکومتي ادارو د کارکونکو ویل چې د حکومت لخوا د امنیت په برخه کې له دوی سره مرسته بالکل نه برابر ده. د بلوچستان د کورنیو چارو له سیکرټري اکبر حسین دورانی څخه مې وپوښتل چې رښتیا هم د صوبې په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او که نه. نو هغه وویل اکبر حسین دورانی ومنله چې په سنځاوي او غبرګ نومي سیمو کې ځایي طالبانو د راپورته کېدو هڅه کړې وه، خو د ده په وینا حکومتي ځواکونو ځپلې دي.
طالبان مینټلټي دا ذهن خو خلق لري، هغه مونږ ډاکي مونږ ته معلوم دی، اخبار دی، د سجاوي علاقه دی، لوکل طالبان دی، لیکن دا چې مونږ نه پرېږدو، دا د زوج بالکل د ګورنر ډیسایډ کړی ده چې دا رنګه ایکچولي ګرځ نه پرېږدو.
اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول غیر حکومتي ادارې کار کوي. د دې ادارو یو کارکونکي وویل
دلته بیخي ډېرې ادارې کار کوي، مګر په هغه کې مختلف نوعیت ادارې دي، انټرنیشنل ارګنایزیشن اور یو این ایجنسیز اور لوکل ارګنایزیشن. په لوکل کې بیا د نیشنل لیول ارګنایزیشن هم شته، د پروینشل لیول هم شته، اور ایون تینا داسې ارګنایزیشن دي چې په ډسټرکټ خالي په ډسټرکټ لیول کې کار کوي، هغه د چمر سی بی یوز وی یو کمیونټی بیسډ ارګنایزیشن.
په بلوچستان کې فعال د غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، کرونده او یو شمیر هنرونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د یادو ادارو د کارکونکو په وینا که چیرې دا انجیوګانې بندې سي، نو له امله به یې د دوی په وینا په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونه خلک اغیزمن سي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریدل. دا مهال تاسو مشال رادیو ته خوږیاست، او تاسو کولای شئ چې مشال رادیو په فیسبوک کې ولیکئ، زموږ پاڼه خوښه کړئ، او همدارس پر ټوټر باندې هم چې مشال رادیو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ، نو تاسو په ټویټر باندې موږ تعقیب کړی. تازه خبرونه، شننې، تبصرې او خبرونې هلته هم ترلاسه کولای شي. د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال د هغه هیواد پارلمان د لګکیو یا اقلیتونو حقوقو ساتنې هیڅ قانون نه دی جوړ کړی. د کمیشن مشر زهري یوسف تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دا د حکومتي مشرانو ناکامي ده چې د هیواد ټولو وګړو ته یو ډول حقونه نشي ورکولی. د لګکیو ټولنې مشران هم پر اوسني حکومت انتقاد کوي چې د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي البته دا ردوي چې ګواکې حکومت د اقلیتونو لپاره هیڅ نه کوي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې ځینو اندوانو ویلي دي چې د امنیتي مسئلو له وجې سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې ځینې مختلفې ډلې یې زوروي چې له وجې ځینې خلک د هند په لور روان شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اوتم لال، دی ولاړې انډیا ته، یو بل و رام لال، هغه ولاړې انډیا ته، زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر اندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب
هندوان دل سے آزاد دی بابا مسائل داج اس مرال پان اڑی بیا حال اغوا کی اغوا سبات بیا وجنی.
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې په 2014 کال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ او حقوقو په اړه هیڅ بل نه دی منظور شوی. د ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف وایي چې د هیواد ټولو وګړو ته یو شان حقوقونه نه ورکول د حکومتي ادارو ناکامي ښایي. نوموړی وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره وړاندې هم ډېر قوانین جوړ شوي دي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي.
تر ټولو لومړی خو دا د حکومتي مشرتابه کمزوري ده چې که هغوی بلونه منظور هم کړي نو باید چې بیا هغه په سمه توګه عملي هم کړي. په پاکستان کې اقلیتونه د ډیرو مسلو سره مخ دي. که د اقلیتونو پر ضد کومې پیښې شوي دي نو باید چې مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شي او پر ضد یې کاروایی وکړل شي، خو تر اوسه چاته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د ایچ آر سی پی تر مخه په پاکستان کې تیر کال د اندوانو ځینې عبادت خانې هم په نښه کړل شوي دي چې پکې په پېښور، بدین، لاړکانه، حیدرآباد، ټنډو محمد خان په مندرو حمله کول او یا سزول شامل دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي دوی د پاکستان حکومت ته ډېرې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره سم اقدامات پورته کړي، خو وایي چې د امنیتي مسئلو پر ځای د اقلیتونو نورو مشکلاتو ته هم پاملرنه نه کیږي.
بدقسمتی دادا چې موجوده حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او دوی په مسلسله توګه په نښه کول کیږي. د اقلیتونو د تحفظ په حواله که په آئینی لحاظ سره وي او که قانوني، خو د پاکستان موجوده حکومت دې لړ کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. سپریم کورټ حکم ورکړی و چې د اقلیتونو یو کمیشن دې جوړ کړل شي، خو بیا هم حکومت هیڅ ونه کړ. د دې حکومت په کارکردګۍ زموږ ډېر تحفظات دي.
خو بیا د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړي باونداس وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد تشدد پیښې او هغې ته دړکې ورکول ختم شوي نه دي، خو تر ډېره پکې کمی راغلی دی.
د نواز شریف
چې کومه تګلاره ده، هغه هم دا ده چې د اقلیتونو پوره خیال وساتل شي. مخکې به د اقلیتونو لپاره فنډونه نه راتلل، خو اوس د موجوده حکومت په وخت کې ورته مالی مرستې هم ورکول کیږي. اقلیتونو سره په بلوچستان او سند صوبو کې بیا ډېر ناجایزه کارونه کیږي. هلته د مذهب په نوم جوړ شوي مختلفې څانګې هندوان او عیسایان ډېر تنګوي، خو انشاءالله ورځ تر بلې به د اقلیتونو حالاتو کې بهتري راشي.
په پاکستان کې تیر کال د اقلیتونو پر ضد مختلف پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې لویه پیښه د کورټ رادکیشن وه چې یوه میرمن او خاوند د مذهب د سپکاوي په تور وجل شول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
رپورټونه وایي سږ کال د پاکستان قبایلي سیمو په ګډون د سند او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. حکومت داوی کوي چې د کوکنارو بوټي ضایع کوي، بلخوا د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت یې فصلونه ضایع کوي خو ورسره کړې وعدې نه پوره کوي. مجید بابر تفصیل راکوي.
سوره د مخکې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د نشه یي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د پارلیمان سیکرټری مریم اورنګزیب ویلي دي چې سخت کال د پاکستان د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان او سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت راپورونه ثبت کړل شوي دي. د مریم اورنګزیب په خبره د سند په ضلع قمبر شانداد کوټ او د بلوچستان په تحصیل دوکۍ، تحصیل مختر او تحصیل ګلستان کې سخت کال د کوکنارو کښت شوی دی. خو د پاکستان د اینټي نارکاټکس فورس د وفاقي ادارې محمد جبران بیا وایي چې که څه هم په یادو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی و، خو د ده په خبره دغه ټول فصل اوس تلف کړل شوی دی.
د دې خو د پبلک کلټیویشن لکه پاکستان کې خو اوس نمبر ون خبره خو کلیئر کړ ده چې پاکستان کې ډېر سپورټ که په پښتونخوا کې هم کم دی جوړېږي یا کم دی، دا بالکل پرېږدي نه. لکه دوی پسې دوی خپل فورس لګوي، ریټونه کوي او ټول مین چې کیس وي دغه افغانستان نه راځي که نه صحیح دی پهلې نه محمد والا هغه هم مختلف باقاعدہ خصوصی عدالت تھے تاغی ماں نے باقاعدہ ایف آئی آر کٹ کی گئی، اسپیشل عدالت کی پیش کی گئی، نہ جی کم آواز کم سزا کہاں تاغی مطابق کی گئی نو الٹ چکم کنسرن پولیٹیکل ایجنٹ یا کنسرن چکم ڈپارٹمنٹ کی ایس آئی پترو گئی اور کوشش ہو خلق ہر جگہ گئی کسنگ دہشت گردی ہر جگہ
بلخوا د مومندو قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تیر کال په یاده قبایلی سیمه کې په 950 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی و، خو سخت کال صرف په 500 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی دی چې دا مهال یې تلف کول روان دي. د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د افیم کاشت چې دی د دې د کمولو لپاره مختلف ادارې دي، څه پکې پیونیټیو اکشن دی مطلب د سزا په تور هغه طرف کوي، څه هغې د اویرنس ورکوي، زموږ د پولیټیکل اډمنسټریشن پکې رول دی. د دې نه علاوه نور موږ سره غیر ملکی این جی اوز پدے کے چدی اگی پکی مدد کی نو پا مختلف لیول باندے پدے باندے ایفرٹس کی گی خو بارال اینڈ ریزلٹ ادا دے کاش تقریباً 500 سے کڑو انشاءاللہ دا بختمو.
دا پارلیمانی سیکرٹری مریم اورنگزیب پا خبر سخ کال دا خیبر قبائلی سیمی ترسنگ دا باجاوڑ پا اصیل ترغاو او ڈنڈ ازغن تحصیل نوکی او مومندو پا پرانگار او امبار تحصیل نوکی دا کوکنارو کخت شوی دے چی دا محالی دا تلف کولو عمل روان دے. خو دا مومندو قبائلی سیمی دا کوکنارو یو کروندگر زمیر گل مشال لیلیو تا ویلی دی چی حکومت دوی د کوکنارو فصلونه خو تبا کوي خو کړې وعده
نه پوره کوي.
و دلته یو سړی رالی هغه ویل ګوتې ولګوې خاشناختي کارډونه راکوي او دا راکوي او دا راکوي که نه بس هغه م ورکړل او ګوتې م ولګول هېڅ پاته ولګه تاسو له خاورو راځي ستاسو چې کومه خواریانې کړي دي دا به درته بیا میلاو شي.
د پاکستان قبایلي سیمې د تیرو 12 کالو راهیسې د نام نه ښکار دي او د یادو سیمو ولسوایي چې د دوی لپاره حکومت هیڅ د روزګار ذریعې نه دي پیدا کړي نو دوی مجبورن د کوکنارو فصل کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,360 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د خبرونو لنډیز.
د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت لپاره د ځانګړې پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې 3 سرتیري ژوبل شوي دي. د دغه پرونی برید پړه د مسعود وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق منلې ده. هلته بل خبر دا دی چې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالزی نن مشال راډیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د کامې ولسوالۍ د اربابانو په سیمه کې د پر یوه موټر پورې خښ کړل شوي بم چاودنه شوې ده چې پکې 2 کسان ژوبل شوي دي. د پیښې پړه چانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشر رډوته ویل د یادو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګاله MSN BC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما ویلي ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 300 زیات کډوال ووژل شول. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼې خپل ادارې کې د چین د صدر دوره د پاکستان په نقطې نظر ډېره د اهمیت وړ ګرځولې او ویلي دي چې د دې اندازه دینه لګېدی شي چې دواړو ملکونو ترمنځ 150 معاهدې او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو چې مالیت یې 46 اربع ډالره دی. ادارې زیاتوي د پاکستان او چین مستقبل یو بل سره تړل شوی دی. پاکستان وړومبی ملک دی چې چین سره سفارتي تعلقات قائم کړي وو. ادارې مخکې لیکي د چین معیشت ته د نورې ترقۍ ضرورت دی او که چین خپله سینکیانګ صوبه کې صنعتونه لګوي او نړۍ ته د سرمایه کاری موقع ورکوي نو چین ته به د پاکستان ضرورت وي او د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي راهداري د دې سلسلې یو کړی ده. اداري په وینا که د اقتصادي راهداري د منصوبې مطابق پوره کیږي نو چین کې به د ترقۍ یو سیلاب راشي د څه ګټه به چې پاکستان ته هم رسي. اداري مخکې لیکي معاشي ترقۍ لپاره امن لازمي دی او د دې راهداري لپاره د وسلوالو او جرایم پیشه عناصرو خاتمه انتهایي ضروري ده. اداري اخري کې لیکي د افغانستان نوی حکومت هم د امن په اړه مثبته کردار لوب او دا حقیقت واضح دی چې په دې منطقه کې د ترقۍ عمل شروع کولو لپاره ټول لبه د خپل حصي کردار لوبول وي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې امن په ځای کېدو سره چین سره شوي معاهدو باندې عمل درآمد یقیني جوړېدای شي. د چین لخوا د ضرب از اپریشن کامیابۍ په اړه تبصره په ملک کې د ترقۍ د بیا شروع کېدو طرف ته اشاره ده. ادارې وایي چین سره چې په کومو معاهدو لاسلیک وشو نو په هغې مکمل عمل درآمد لپاره په پاکستان کې امن ضروري دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان افغانستان کې هر کال د عربونو روپو ګیس په اسر خلکو لخوا پټول کیږي او شاخوا هم دومره مقدار کې ضایع کیږي. هم د ادارې په وینا چې د دې دواړو طریقو په وخت نشاندهی او مخنیوي په اړه هم څه نظام نشته. اداره لیکي امریکا او نورو ملکونو کې په دې اړه مؤثر نظام موجود دی. که چېرته ګیس خارج کیږي نو د ګیس محکمې ته د مرکزي نظام په ذریعه اطلاع ملو شي. خو پاکستان کې نه صرف د کارخانو او فیکټریانو مالکان ګیس پټوي بلکې د ګیس یو مافیا موجوده ده کوم چې په کورونو کې جیري کنیکشن لګوي. ادارې اخري کلی کې د دې د مخنیوي ذمېواري د ګیس کمپنیانو او د حکومت ده. باید چې ترقی یافته ملکونو غوندې یو مؤثر حکمت عملي خپله کړی شي او د زیات بیلونو سزا غریب اولس ته ورنه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که پاکستان د وسلوالو طالبانو د خطر په مخنیوي او د هغوی په ختمولو کې پاتې راځي نو د پاکستان او چین ترمنځ به د اقتصادي لار پروژه څنګه پرمخ ولاړه شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د نړۍ د نورو یو شمیر هیوادونو برعکس په افغانستان کې فرقه ایز تاوتریخوالی نشته، خو د یو دیرشو مسافرانو تښتونې پیښې د هغه هیواد شیعه هزاره ټولنه اندېښمنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چین هڅه کوي چې د پخوانۍ ریخمو لار په څیر داسې یوه نوې او جدیده لار جوړه کړي چې له مرکزي ایشیا او غربي ایشیا نه تر د منځني ختیځ پورې او بیا یورپ ته تیره شي. دا هغه ستراتیژیک پلان دی چې د چین ولسمشر ورته د یوې پټۍ یوې لارې پراجکټ وایي. د اقتصادي کوریډور په نامه دغه لار چې پکې سړکونه، ریلوی او پایپ لاینونه شامل دي د پاکستان له هغې غریبي بلوچستان صوبې به تیریږي چېرته چې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅ ازادۍ غوښتونکو وسلوالو لخوا روان عملیات د یاد پلان د کامیابېدو په اړه پوښتنې راپورته کوي. سفارتکارو د چارو څارونکي شکونه لري چې آیا پاکستان کاشغر گوادر پروژې ته د امنیت ورکولو جوګه دی او که څنګه. له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې یو غربي سفارتکار دا پوښتنه راپورته کړې وه، که چیرې پاکستان د طالبانو د خطر له منځه وړلو لړ کې ناکامه کیږي نو څنګه به د چین دغه پروژې پر مخ ولاړې شي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د چین لخوا د سرمایه‌کاري پروژې په ایشیا کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکي رول عکاسي کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې چین د ماونټ ایورست غر لاندې د ریلګاډي لپاره د سورنګ ویستلو منصوبې هم اعلان کړې. د دې ریل پټلۍ سره به د چین تر کنټرول لاندې تیبت سیمه چې له وړاندې د خپل تجارت لپاره په هند تکیه کوي له نیپال سره وتړل شي. بلخوا واسې جنرال لیکي په افغانستان کې د یو دیرش مسافرو تښتونې د دې هیواد شیا اکثریتي هزاره ټولنه اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د نورې مسلمانې نړۍ برعکس فرقوي تشدد شتون نه لري، خو یا تښتول شوي کسان چې تقریبا ټول هزاره ګان دي، دې ته په کتو سره هزاره ټولنه دا فکر کوي چې ګینې دوی اوس په دې هیواد کې د وسلوالو هدف ګرځېدلي دي. که څه هم د دغه کسانو د تښتونې پلا چا نه ده منلې، خو افغان چارواکي پر دې عقیده دي چې د هغه ډلې په لاس کې دي چې وسلوال یې د پخواني طالب قومندان ملا منصور دادالله وفادار وو او په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. البته سنی مسلکه طالبانو په وار وار د فرقیز تشدد غندنه کړې او په دا قسمه پیښو کې یې له لاس درلودلو څخه انکار کړی. افغان چارواکو څو وارې د یادو مسافرو د خوشي کولو هڅې کړې دي، خو تر دې دمه ناکامه دي چې له کبله یې د تښتول شوو کسانو په خپلو خپلوانو کې مایوسي په زیاتېدو ده. تېره اونۍ افغان ولسمشر هم د ځنو تښتول شوو کسانو له خپلوانو سره لیده کاته وکړل چې دوی بیا وروسته وویل چې اشرف غنی ورته ویلي چې هغوی د دوی د خپلوانو د خوشي کولو ضمانت نشي ورکولی. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د تښتونو روانې لړۍ هزارهګان د 1993 کال د افشار عامې ټولوجنې په څېر ویرولي دي. دغه ټولوجنه کې په سلګونو هزارهګان وژل شوي وو. دا په افغانستان کې یوه د خانه جنګۍ له بدترینو پیښو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغان ولسمشر ویاند وایي اشرف غنی به له خلکو سره تر مشورو وروسته د دفاع وزارت نوماند ولسي جرګې ته وروپیژني. اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته وویل ولسمشر به د هیواد ګټو په پام کې له نیولو سره خپله پریکړه وکړي. هلته د ولسي جرګې لومړی منشي له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د دفاع وزارت کاندید د ولس استازو ته ورمعرفي کړل شي چې د باور رایه واخلي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
افغان ولس مشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی وکړې.
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیش غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ګټې او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. کله چې دغه دوه اصول سر ته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسي جرګې د شنبې په ورځ د شپاړس وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورکړې. مخکې د ولسي جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رایې ترلاسه کړې وې. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسي جرګې ته معرفي فکړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي.
ما امیدوار سم چې هر څه زودتر وزیر دفاع برای
موږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځنډ د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رایې واخلي.
همداراز کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالی د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړې دي.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اورېده. د امریکا نېشنل پبلک راډیو په خپل ویب پاڼه د امریکا مالی چارو وزارت پر ترهګرو د اقتصادي بندیزونو لګونکو ادارې له مرستیال سره د شوې مرکې لنډیز خپور کړی دی. په مرکې کې په پاکستان کې پر فعالې یوې خیریه ادارې د امریکا او سعودي عرب بندیزونو موضوع څېړل شوې ده. تفصیل هارون باچا اوروي.
د ان پی آر خبریال راچل مارټن د امریکا د خزانې په وزارت کې لمرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر څخه پوښتنه کړې چې د پاکستان د دغې خیریه ادارې چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو رسولو تورونه پرې لګېدلي په اړه څه راته ویلی شي او دا چې تاسو له کله راهیسې دغه اداره تر څارنې لاندې ساتلې وه. مرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر په ځواب کې ویلي دا خیریه اداره الفرقان فاونډیشن نومیږي او موږ له یوې مودې راهیسې ورپسې لګېدلي وو. دا له هغو دوه خیریه ادارو څخه جوړه شوې اداره ده چې تر دې مخکې په جلا جلا نمونو په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه کول. موږ سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو د دوی کارونه څارل او څو اونۍ وشوې چې د دغې ادارې پر ضد مو اقدام کړی دی. د امریکایي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او سعودي حکومتونو دغه اقدام به د الفرقان فاونډیشن د هغو کارونو چې په ترڅ کې نړیوالو ترهګرو ته مالی مرستې رسولې په مخه نیولو کې څومره اغیزمن ثابت شي، د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر وویل ډیره مهمه ده چې موږ په دغه لړ کې د خلیجي هیوادونو مرستې جلب کړو ځکه چې له همدغو ځایونو دغه خیریه ادارې تمویلیږي. زموږ له دې اقدام وروسته په امریکا او هم سعودي عرب کې یو څوک نشي کولی له یادې ادارې سره څه رقم کاروباري لین دین وکړي او که دغه اداره په یادو دواړو هیوادونو کې کومې پانګې ولري نو هغه به هم کنګل کړل شي. سعودي عرب موږ ته په دغه لړ کې د خپل پوره ملاتړ او همکارۍ باور راکړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر په مرکه کې دغه راز ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی سرچینو تړلو په موخه هم د لارو چارو لټول پیل کړي دي.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ور خو چکه لا فاټه تل لا شو کال د کوم په خلک ریډیو
او بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاننګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
میډیا او ځوانان خبرونه خو به درته وروسته خپره کړو، په دغې ګړۍ کې بلکې د یو رپورټ نه وروسته درته تاندې هیلي خبرونه خپرو. د ننګرهار ولایتي شورا غړو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت امنیت ټینګښت په موخه د هلته د سرتیرو او ملي امنیت ادارې کارکوونکو شمیر زیات کړي. دوی تېره ورځ تر یوه احتجاج وروسته خبریالانو ته وویل ننګرهار له پاکستان سره پر پوله پروت دی چې له کبله پکې د وسلوالو فعالیتونه زیات دي او همداراز آبادي هم زیاته ده، خو د امنیتي سرتیرو او استخباراتي کارکوونکو شمیر پکې کم دی. د ولایتي شورا غړو ګواښ وکړ چې که غوښتنې ونه منل شوې نو له ولس سره به کابل ته احتجاجي لاریون وکړي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي چې د سه شنبې په ورځ د احتجاج په توګه په یو خیمه کې راټول شوي ول، له مرکزي دولت نه یې د دغه ولایت دپاره د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله. د دغه شورا یو تنغړي جاوید زمان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په ننګرهار کې تر 3 میلیونو پورې خلک ژوند کوي، خو د امنیتي ځواکونو سهم د 1.3 میلیونو وګړو په تناسب ورکړل شوی چې دوی ته د زغملو وړ نه دی.
اوسنی کوم تشکیل چې دی دا موږ ته کفایت نه کوي او د موږ جدي غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر صاحب عبدالله نه، فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود نه، د ټولو نه ده چې موږ ته دغه د ننګرهار تشکیل راضیات کړي، که ملي امنیت کې دي، که په سرحدیانو کې دي، که په اردو کې دي او که پولیسو کې دي.
د ولایتي شورا یو بل غړي زبی ولا زمري نیوکه وکړه چې د ملي وحدت حکومت هم د تیر نظام په څیر ننګرهار سره د مور میری سلوک کوي.
موږ د ننګرهار امنیتي مسؤلین کشفي ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کو، زمونږ کم دی. زمونږ جدي غوښتنه د افغانستان ټولو لوړ پولو چارواکو نه ده، زمونږ نفوذ هم په نظر کې ونیسي. زمونږ اوږد سرحد موږ د پاکستان سره لرو، سردي او د اوړې تر ختمېدو پورې په ننګرهار کې ډېر جنګونه په شدت سره ادامه پیدا کوي او زمونږ ډېر ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. موجوده نظام او تېر نظامونه زمونږ د ننګرهاریانو د حق په مقابل کې دوه ګونی چلند کړی چې دا زمونږ د پاره د زغملو وړ نه دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل که مرکزي دولت غواړي چې په ننګرهار کې د لویو جنایتونو مخه ونیسي نو ژر تر ژره د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
چون دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري، خو دغه قصه د ننګرهار وضعیت هم دغه شان باندې مخکې لاړ شي. ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي، نو هیله او غوښتنه او ارزو مو د مرکزي دولت نه ده چې څومره زر کېدلی شي د ننګرهار د امنیتي ځواکونو تشکیل اضافه کړي.
دی وایي چې که مرکزي دولت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړ، دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي، ولسونه به راپور تکړي او د مدني حرکتونو په بنیاد به تر مرکز ځي او خپل حق به ثابتوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان شو غاری به شک چوپ دي
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو راځي چې اوس هم درته اونیزه خپرونه تاندې هیلې تر خپره کړو. په دغې خپرونه کې مو د سوات د تبسم عدنان سره خبرې کړې دي. تبسم عدنان په دغه سیمه کې د ښځو لومړۍ جرګه جوړه کړې ده. د خپرونې جوړونکي فرخنده اسد.
تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې د سوات د تبسم عدنان سره خبرې کوو.
وجه دا ده په ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، د هغه وجېنه زموږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه، زموږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
Thank you.
د سوات تبسم عدنان چې په دغه سیمه کې د ښځو لومړی جرګه جوړه کړې ده او د ښځو د مسلو د هواري لپاره کار کوي، په روان کال کې د امریکا د حکومت لخوا په نړۍ کې د زړورو ښځو په لیست کې واچول شوه. تبسم عدنان وایي دا ډېره خوشحاله وه چې دغه جایزه یې وګټله، ولی بیا په پاکستان کې د دې د کار هغه ستاینه ونه شوه او نه په حکومتي کچه د دې د هڅو څوک خبر دي.
بین الاقوامی سطح باندھے زماد شولہ دمرا گئے تھے ریکگنیشن چین باہر ملک کی ملاؤ شو اول دا چی دا افسوس خبر ادا دچی زمگا پخپل وطن کی ایون ترن پوری نہ یو پی اے نہ زمگا سیاست دانان ایون دسی بکم دی چی وہ تو پتم نشتے چی دس ایونٹ شوے دے دسی سے خبر شوی دی چی وی خزی تاریخ چینج کرے دے جوڑ کرے دے سخت ساری کڑے دے چین سر گمرست کال پکار دی نو ما ته د خپل گورنمنٹ طرف نه هیڅ قسم ایون هغه مبارکیم چې زه تاسو ته وایم چې مبارک پات خو ورکی چې د بهر نه څوک اوري، نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې په خپل وطن کې چې دی نو تاسو ته تاسې سره ریسپانس نه ملاویږي که نه، او د بهر دنیا نه تاسو ته چې دی نو واه واه ایون زموږ د پرویز خټک خبره چې 8 PM وې فری حیدری هغه یو پروګرامونه په خپل یو جرګه شروع کړي ده، دغه دوی چې اچھا مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ما ته خو علم نشتی ده دې خبرې دا به دا خو خپل سیستم وي، زمونږ خپل سیستم نشته، مونږ باقاعده چې دی نو د کاتان په تحت باندې چې دی نو د خپل فیصلو کولو کوشش کوو او غواړو هم دغه چې دا بعدې فیصلې کوي، نو د دې لپاره موږ دا انیشیټیو چت کړی دی. بل دا خبره ده چې زمونږ وطن له پکار ده زمونږ پولیټیشنز له زمونږ ګورمنټ له چې زمونږ حوصله افزائی وکړي، زمونږ د زنانو په شان زما په شان داسې نورې ډېرې دي چې چېرته هغو ته ایوارډ د وډاډو ملاو شوی هم نه دی، هغو داسې کارونه کوي چې هغه د قابلې داد دي.
دا چې په امریکا کې خلک د پښتنو نه څومره خبر وو او د دوی په مسلو یې څومره پوهه لرله، په ځواب کې تبسم عدنان وایي
چې زه تاسو ته خبر ورکوم زه چې لاله دې نه لاړم، نو چې به نه چې تاسو ووایم چې ما ډېر فریاد وکړم، ما یې چې زموږ په ښځو دا ظلم کېږي دا ظلم کېږي دا ظلم کېږي، خو زمونږ د یوازې ښځینه هغه هر مظلومه طبقه چې دی چا سره چونکې هلته کې زما داسې میټینګونه راغلو د خلکو ذرا او داسې ارګنایزیشن ته زه لاړم چې هغې ما ته دا پته ولګېده چې دا مسلې یوازې زما په ملک کې نه دي، دا په ټوله دنیا کې دي، چې د US غونډه کې په ملک کې یوې ښځې ته د هغې د حق تحفظ نشتي نو زموږ په وطن کې نشي کېدی. ارګنایزیشن وایي نو هغه ما ویزیټ کړو، نو ما دا خیال وکړو چې که چېرته دلته د ښځو مسلې نه وې د دارالامان ته څه ضرورت و، که چېرته دلته د وړو مسلې نه وې نو چایلډ ابیوز سینټر ته څه ضرورت و، یتیم خانې ته څه ضرورت و، دلته کې د کېدو کمې ماشومانې چې سبق ویل نه غواړي پریدي یا دا کوي هغه سکولونو هغه ټایپ ارګنایزیشن ته یا هغه ټایپ انسټیټیوټ ته څه ضرورت و، خو ما دا اندازه واخیستله هلته کې زه د هغو د شریف او د هغو د دوی سره هم ملا د هغو نه هم ما تپوس وکړلو، د هغوی هم وویل چې ټیک زموږ د خپل جارم نه حتی الوسه کوشش کوو چې مدي وشي، خو لکه دا زموږ په وس کې نه ده چې جرم دې ختم شي، نو دا زموږ د پاکستان د دنیا د ټولو اوورال مسلې دي، نو موږ د خپل وطن یو بد شکل ولې پیش کوو په یو ځای کې. بل زموږ د ایجوکیشن خبره کېده هلته کې، نو هغو ما ته وی چې تاسو خو جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدئ، نو مای دا تاسو ته چا ویلي چې موږ جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدو، زما د مور پیدایش چې دی نو 1956 دی بیا هغې میٹرک پاس کړی دی، زما ترورانی چې دی نو د هغوی هغو ګریجویشن کړی دی، چا په کې چې دی نو ایس اے کرسن ته رسېدلی دي خودونه شوي دي پاتې شوی دی دی، نو آیا په هغه ټایم کې مونږ ته څه ایډوکسي کېده چې مونږ دا سبقونه وي او یا څه څه وجه کېده؟ وجه دا ده په ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، د هغه وجې نه زمونږ تعلیم لږ سفر شو، زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو، هیلت ډپارټمنټ سفر شو، زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سفر شو، داسې زمونږ نورې ادارې سفر شوې. تاسو وګورئ په هغه ټایم کې سرکاري نوکران خود سره نه پرېښودل کېږي، نو زه وایم چې دا خو یو فیز و، دا نه چې مونږ څوک تعلیم ته نه پرېږدو. ایون زما په خپله فوکس ګروپ ډسکشن کېږي د ښځو سره ده، مونږ به په خپلو بچو خو تعلیم ووایو او وایو پی هم، خو زمونږ سره سهولت کم دی، زمنگا گورنمنٹ دا چنکای چې زیاده زیاده چورته وچ په پلان کې دي کې واړه د تعلیم تعلیم نه محروم دي او وزر زر یو سکول به تعمیر کی سکول به تعمیر کی داغه و یو ټیچر ولا گئی داغه و یو پی این ولا گئی داغه من څه هغه به پوره کی او دا به تا حیات تنخوا ور گئی داغه او هغه شی بیا ګوست کول کتا سو فکر و گئی داغه په نسبت باندې ز گورنمنٹ له دا سجیشن ور کوم هغه پیسې تاسو په ترانسپورټ باندې خرچه کوي او دا جنکی په حیا باندې کولونو ته وړی او را وړی کورونو ته نه دا به ډېره اسانه شي او دا یو ښه سلوشن دی دا ستاسو نقصان هم نه کېږي او دا د زمونږ نقصان هم نه کېږي.
تبسم عدنان ته فخر پاکستان ټایټل هم ورکړل شوی دی. هغه وایي دا لومړی داسې ښځه ده چې د ښځو د مسلو د هواري لپاره یوه جرګه جوړه کړې ده.
معاشره کې کار کوي نو په ایجوکیشن کار کوي ایون ماته ترس میرا اوشوی دینو پاگی کم دا خبر کیگی چی کدا پا ایجوکیشن بارکان دی تسانا وایو بلکل غم نا او کدا پا جرگو کی او دا سڑو پا ڈیسیجن میکنگ پروسس کی دا حصہ اخلی نو دا منتا ناقابل قبول دا او زما خپل کار چی کم دے نو آغا دا جرگو سر دے نو پی ایو دا زنانو جرگا جوڑوال جو کلچر چیلنج کول یو تاریخ رقم کول چی دی نو آغا یو انتہائی زمین چی مشکل کار دے دے یو واضح خرزی دا پارا دا کار کول تولو نو پا دی وجہ باندی چی دے ماتا دا فخر پاکستان دا ٹائٹل ملاو شوے دے پا دی بیسپان ماتا ملاو شوے دے نو زوائے میں چی زمان کار دیسی ہو زمان آئیٹی ریا دا کار چی گا آغا داوا کی شاید ما ڈیزاسٹر کړی دی او حالانکه دا د خلکو فیصله ده د زما خپل فیصله نه ده.
تبسم په سواد کې د خصو او ماشومان او جنکو په مسلو کار کوي. دا وایي دوی دا کوشش کوي په سیمه کې د خصو د تعلیم د عامولو د جنکو په ماشوماري کې د بدولو او یا په سوره کې د ورکولو په اړه پوهه پیدا کړي او په دې لړ کې ډیره کامیابی هم ترلاسه کړې ده.
د شیشې دی چې دا یوازې وخصو کې دا په سړو کې هم اویر راځي. دا یو ډیره حیران کو نه خبره ده چې زمونږ زنان ادا ناری نه چې دي هغوی هم د خپلو لوڼو کیسونه مونږ له راوړي او ریسنټلی پرون یو کیس ما له راغلی دی چې په هغې کې یو بابا تار جړلی دي چې بچیا ماتا ته خپل ځان ستا په جولۍ کې درگزار کړی دی او زما د کیسا فیصله حل به تر بچه کې چې د هغې د وراثت مسله هم وه د هغې د بچو مسله هم وه خاونې مړ و د هغې جنۍ ان شاء الله تعالی ولا چې دین کیس فایل کړی دی کیس هغه دوم کمپلیکیټډ نه دی خو څنګه تاسو ته زمونږ جوډیشری نظام معلوم دی نو په هغه وجه باندې دا کیس زنګیږي د کوټې نو اوس ان شاء الله اوس نه زنګیږي او بل د دینه علاوه یو بل ماشوم هم و چې دا غیر قصه روانه وه د په هغې کې هم د دې ماشومې چې وو نو د ماشومانو نه نفقه یو شی بل شی د هغې ته فرډ ستاسو دی نو زه پرون په خپله د هغې سره تللی یم او هغه ما په کور کې کینولې ده او هغوی ته ما وینا کړې ده زما سره پولیس تللي وو زما سره سپاټ تللی وو نو هغوی چې ورته ما وینا کړې ده چې دوی ته دې جنې چا د کوره وویستله نو دا پولیس او دا ټول دا صحیح ده به بیا خفګان به نه کوئ چې که دوی تاسو هر څه وي نو دا قسم کیسونه راځي نو زه وایم چې دا زموږ د پاکستان دی.
تبسم عدنان نمو دا و پختل چې کله د امریکا ته تللی وه او هلته یې د یو شمېر هېوادونو نه راغلو ښځو سره ولیدل نو د هغوی په ټولنه کې د ښځو څه مشکلات وو په ځواب کې دا وایي.
بالکل هر انسان چې دی په خپل خپل وطن کې په خپل خپل ځای کې په خپل خپل حساب سره د پوره پوره مشکلاتو سره د هغوی سامنا وه پوره پوره مشکلاتو سره چونکې د هغوی ماحولونه دي څه دي چې د هغوی زمونږ دپاره هغه وړه خبرې وي خو د هغوی دپاره دا غټې خبرې دي نو زه دا نه شم ویلی چې د هغو کار د هغو په نسبت باندې د هغوی د په لحاظ سره ورکوښی د هر چا کار په خپل خپل ځای باندې پوره پوره اهمیت حاملو او پوره پوره غټو.
د تبسم نمو چې کله دا وپوښتل د امریکایي ټولنې او خلکو کومه خبره خبه او یا کومه د دې زیاته خوښه شوه په ځواب کې دا وایي
د هغوی د ټول نه غټه خبره دا ډسپلن قدردانی کی بہ نسبت زمنگ وطن زمنگ وطن کے زمنگ وطن کی زمنگ پنجوس رونا زما فیور کئی ندری بابا کے خام خاجی روزی اغو ماتا سنگنی کئی کوئی نام سپکه خوله را ته خوځي. نو زه وایم چې هلته کې دسې هېڅ قسم خبره نه وه. هلته ډېره عزت افزایي وه زما د کار. زما هغوی ته داسې ښکارېدل چې لکه دا یو انوکه کار خو واقعي چې زما دی، لکه چې د زنانو پښتنو په معاشره کې د ښځو جرګه نشتي، خو د هغو دپاره کار وده چې داسې نه شي کېدی او دې زنانه داسې وکړله. دا هغو ډېر زیات اپریشیټ کوو. اېسپشن د هغو په دې خبرو کې چې د هغوی زه دا نه وایم چې د هغوی لاس چې دی نو مکمل طور سے کمپلیټ دی او ایستا پای کې لیکنس نشتي. پای دې پورا لیکنس شته. ایون لکه زه وایم چې هلته یو پرېګنټ ښځې لمه چې دی نو د لیبر چوټیانې نه ورکوي، چونکی زمونږ په سوات کې یا زمونږ په پاکستان کې دا سہولت ښځو ته حاصل دی چې د لیبر چوټیانې ورکوي درې میاشتې، نو هغه ورکوي. یو دا خو ما ته یو ویک پوینټ ښکاره شو. دا خو ما ته څه خبره ښکاره نه شوه. پکار ده چې ورکړوالی والله. خو بل دا چې هلته کې د انسان قدر دی او د انسان قدر داسې دی کله هم یو انسان ستا کار ریکوګنایز کړي او ستا کار د ستا د کار قدردانی وکړي او په صحیح معنو کې وکړي، په خوله باندې نه د زړه نه وکړي. د هغې دا مطلب شو چې د هغو سره ستاسو د کار ډېر زیات احساس دی چې دا تاسو زده کوئ. او بل ډېرې خبرې داسې دي په معاشرتي لیول باندې دا نه وایم چې ټول ډېر زیات ښه دي، ټول نه دي ښه. تقریبا څه خلک سوي چې هر ځای کې ښه خلک نشته، بد خلک هم شته. نو زه وایم چې ما چې څونه ویلي زما په د ښو خلکو سره زما واسطه راغلې ده، د بدو خلکو سره زما واسطه نه ده راغلې. نو زه چې کوم ما چې څه ویلي دي نو په هغه حساب سره زه تاسو ته ووایم زما لپاره دا یو ډېر ښه اکسپیرینس و.
دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.